द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ग्रानो रुदुनको औकतुनको स्टडी मशे द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो औ टीवी दे نن د زیارت ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې، په افغانستان کې دی 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکي زه مهوش چلی
او زه رحمان بدره. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، نننۍ خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. تاسو بوزو شام او عراق په لاچرته چې مذهبي تلاره تنظیم داعش خلاف اروپایي اتحاد یو وار بیا خبرو ته ناست دی. تاسو بوزو کابل ته چرته چې د پاکستان نه ملتپاله ګوندونو مشران د صدر اشرف غنی سره ملاقات کوي. دغه ملاقاتونو کې څه خبرې شوې دي، څو رزو کې به درته ښایو. نن د پروګرام برخه ده پښتون کنکشن پروګرام. پښتون کنکشن کې هم یو شمېر تازه څېړنیز رپورټونه راغونډ شوي دي. راسره اوسه یو لږ راځو چې دغه تمام رپورټونه درته وړاندې کړو.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی جو ساتھ خبری پرونا دوام لري. د فرانس صدر د داعش خلاف نړیوال طاقتونه په یو تګلار راضي کولو په خاطر سفارتی هلې ځلې توند کړي او په روستیو کې ماسکو ته رسیدلې. چرته چې بغواړي صدر پوتین هم په دې راضي کړي چې د داعش ختمول د ټولو په ګټه دي. په دې اکله باندې نور حال د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پیرس د حمله وروسته کو یو خو د فرانس صدر فرانسوا اولاند په کور د امنیت لپاره د ملک دفاعي بجټ د کمولو په ځای سیوا کړي، نو بلې خوا د نړۍ د غټو طاقتونو مشرانو سره یې ملاقاتونه هم شروع کړي. دا وخت صدر اولاند ماسکو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. مطبوعات وی فرانس غواړي چې روس هم د داعش په خلاف تګلاره کې ملګری کی. خو د ترکی لخوا د روس جاس راغورځولو پیښې او د صدر بشار الاسد ناتړ د روس ملګرتیا ګرانه کړې. مطبوعات لیکي د فرانس صدر اولاند چې د هر یورپي مشر نه زیات د صدر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې پاتې شوی په دې خبر دی او کوشش وکړي چې دغه دواړو معاملو نه پرته د داعش د مخنیوي لپاره د روس مرستې ترلاسه کړي. او داسې په دې ممکن ده چې روس هم د وسلوالو د حملو او خطرو سره مخامخ دی. ماسکو ته د تلو وړاندې صدر اولاند واشنگټن کې د صدر اوباما سره ملاقات کړي. وایټ هاوس کې د غونډې وروسته د امریکې صدر باراک اوباما د فرانس صدر سره شریک مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د شپېتو نه زیات ملکونه د داعش په خلاف ملګري شوي. هغلی اوباما صدر اولاند ته ډاډ ورکړی چې د داعش په خلاف هلو ځلو کې به د فرانس سره ملګري وي. د مطبوعاتو تر مخه دواړه مشران د استخباراتي معلوماتو شریکولو او د امریکا لخوا شام او عراق کې د داعش په خلاف بمباری سیوا کولو باندې سلا شوي. دغه سي جرمني، اټلی او برتانیا هم د فرانس سره د همکاري لوزونه کړي. د برتانیا وزیر اعظم پارلمان ته ویلي د خپل ائتلافیانو سره اوګه په اوګه ودرېدل د دوی امنیت هم یقیني کولی شي او دا چې داعش ختمول ضروری دي. خو ځینې مطبوعات بیا لیکي صدر اولاند د نړۍ د مشرانو سره ملاقاتونو کې یوازې د لوزونو تر اوسه غټه مرسته نه ده ترلاسه کړې. اخوا په کور دننه هم صدر اولاند د پیرس د حملو وروسته لګیدلي بیړني حالات او بغیر د ورنټه د چاپو له وجې د بشري حقونو د ډلو د نیوکو سره مخامخ دي. دا ډلې غواړي په اوسني حالاتو کې د یوازې مسلمانان په نخ نه کړی شي. د پیرس د حملو
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو په دې خبری خبرونه کې سو لزو کې پښتون کنکشن پروگرام به تاسو په ټلویزیون کتای شئ. دا پروگرام که تاسو نه پاتې شوی وینو تاسو کولی شئ چې په ایشیا سیٹلایټ فریکوئنسی 0000 میگا هرتز نه علاوه زموږ ویب سایټ www.divaradio.com ته لاړ شئ. یو بل رپورټ چې د داعش په حق لا په امریکا کې نړیواله مشرانو غونډې ته ناستې خبرو ته ناستې، نو بل خوا ته په عراق او شام کې د داعش خلاف حملې هم هوایي تیزې شوې دي. په دا حملو کې د یو شمېر اتحادي طاقتونو نه علاوه روس هم برخه اخلي. گران اردن کو ڈیو ریڈیو په واشنگټن کې همکار شهبزاده پیو رپورٹ تیار کړی دی.
د داعش تندرا وډلې لخوا په پیرس باندې شوي تازه حملې زخمونه لا تازه دي، په خاصه توګه په اروپا کې چرته چې یره اوس هم سیوا دي او امنیت هم ټینګ کړی شوی دی. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر جیمز وولسه پشان اوسنی او پخوانی استخباراتي مشران خبرداري ورکي چې دغه خطر یو حقیقت دی. دی وای چې لوبا لا اوس شروع ده او آی ایس ډله به د نور څه وخته پورې زموږ مقابله کوي. که موږ د دې هډ کوارټر تباه کړو او یا یې خلیفه ونیسو دوی به بیا هم وي. د ترهګرۍ پر ضد جوړو ادارو چارواکي ګڼي که څه هم د داعش ډلې پر ضد په عراق کې ګامونه پورته شوي او دوی په هدف شوي دي، خو د پیرس حملو او د روس هوائی جهاز غورځول خای چې د دوی بریدونه به روان وي. کرنل سټیو وان څوک چې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف ویان دی وایي مونږ په ځمکه سلک ډیر بدلونونه لیدلی دي، لکه په چک پوسټونو د کسانو کم شمیره. دوی دا خودل غواړي چې حالات هغه شان نه دي څنګه چې د داعش کنټرول لاندې ځمکه باندې مخکې وو، خو بیا هم واشنگټن اندېښمن دی او د هیواد دننه امنیت ټینګ کړی دی. که څه هم په امریکا کې د حملو څه خطر نشته او د دغه یرو ستراتیژیکي اهمیت هم دی. دغه خبره مبین شیخ په اسکایپ وایس اف امریکا ته کوي، څوک چې د ترهګرۍ پر ضد استخباراتي ادارو په خوانه کار کوونکی دی. ISIS has had a plan to train people. دوی چې داعش سره دا پلان دی چې خلک تربیه کوي او بیرته یې خپل هیوادونو تلیږي. که څه هم دا په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی، دا هغه خبره ده چې دوی به مخکې هم کوله چې دوی به په نړۍ کې هر ځای بریدونه کوي. په امریکا کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ ادارې یو بل چارواکي بیا وایس اف امریکا ته ویلي چې داعش اوس خپله تګلاره بدل کړې ده. مخکې به یې خپل خلافت لپاره ځمکه نیوله او اوس د خپلې سیمې نه بهر بریدونه کوي او ځان له په نړۍ کې په جهادي تنظیمونو کې یو غوره ځای پیدا کول غواړي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
خان سید سجنا چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر و،
ریډیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نه وغږی. قدرمنو اوریدونکو، د خبری خپرونه کې 16 زو کې مونږه پروګرام وړاندې کوو. پښتون کنکشن خو دینه مخکې چې پښتون کنکشن کې تاسو ته سیلنیزا مهم رپورټونه وړاندې کوو او تزيد ته وړاندې کوو. یو ور بیا د توې چې د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې اثر لرونکو طالبانو چې کوم وسلوال کمانډر وو خان سید سجنا، دغه په حق لا مطبوعاتو کې راغلي چې هغه د امریکې د ډرون په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. خو اوس د جنوبي وزیرستان کې د اثر لرونکي طالبانو یو بیان د مطبوعاتو ته په ټلیفون ویلي دي چې خان سید سجنا نه دی وژل شوی، ژوندی دی. د خان سید سجنا د وژل کېدلو او د نه وژل کېدلو د دواړو خبرونو د آزاد لارو پخلی یا تصدیق نه کیږي. بیا هم په پاکستانی مطبوعاتو کې د خان سجنا په مرګ په حق لچکم خبرونه راغلي دي. موږ د تا رپورټ په شکل کې وړاندې کوو. رپورټ راکوي د ډیوري ډیو خبریال سا احسان محمد خان.
خان سید سجنا چې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر وو او د بیت الله مسعود په وخت کې هم ورته د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشري ورکړل شوې وه، خان سید سجنا چې په عمر یو کم سلی خود لکیږي د جنوبی وزیرستان د سرروغه سیمې زنګړه اوسیدونکو او د محسود قبیلې صوبی خیل تپی سره تعلق وو. د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی مشر ولی الرحمن نائب هم وو. د ولی الرحمن د مړینې وروسته چې تحریک طالبان پاکستان کې د مشرۍ په سر اختلاف رامنځته شو، په هغې وخت کې خان سید سجنا هم د خپلې ډلې لخوا د اختلافاتو سره رامخامخ شو. نومیالی خبریال او څېړنکار مشتاق یوسفزئی د دغه اختلافاتو او د خان سید سجنا د ډلې په هغه وخت کې د بیالیدو په هکله وایي
چې کله بیا اکین الله مسعود په دوه نمله کې مړ شو، نو بیا دوی دا ویي چې اوس خو مولانا ولی الرحمن چې دی نو دا مشر دی، او بیا هغه مړ شو. نو بیا د ولی الرحمن چې کوم نائب وو نو هغه سید خان عرف سجنا وو، او د اکین الله مسعود چې کوم نائب وو نو هغه شهریار وو. نو کوم اختلاف چې د مولانا ولی الرحمن او د اکین الله مسعود په جون کې وو، نو هغه اختلاف بیا پاتې شو شهریان مسعود ته او کمانډر سجنا ته. دوی په منځ کې بیا په جنوب وزیرستان کې ختم شوی وي. بیا د ولی الرحمن چې کومه ډله وه چې بیا د هغې مشري سجنا کوله، نو هغه بیا د تحریک نه بېله شوه، هغې بیا ځان بل ګوند جوړ کړ.
خان سید سجنا چې د تحریک طالبان پاکستان د خپلې ډلې مشري کوله، دغه ډلې په هکله ویل کېږي چې سویلي وزیرستان او د دې سره په خواو شا سیمو کې د نور ټول وسلوالو ډلو څخه زیات مضبوط دي او تر اوسه په دغه سیمو کې خپل فعالیتونه هم سرته کوي. په دې اړه مشتاق یوسفزئی زیاتوي
او دوی په جنوب وزیرستان کې اوس اګل چې هلته فوج شته او هلته کې دومره غټه پرشنه شو، نو اوس هم داسې ده چې اګل چې دغه نور ځایونو کې چې کوم طالبان وو هغې څه خواره شو څوک افغانستان ته لاړل، خو چې کوم د سودو طالبان دي کوم چې د هغې اوس هم په دغه خپلو ځایونو کې داسې اطلاعات دي چې هغې مضبوط دي، هغې هلته میشته دي او هغې خپلې کاروایي کوي.
د تحریک طالبان پاکستان پخواني مشران بیت الله محسود، حکیم الله محسود او ولی الرحمن چې هم د امریکایي بې پایلټه ډرون په بریدونو کې وژل شوي وو، د خان سید سجنا په ډرون برید کې چې د وژنې خبر رامنځته شوی خو خپله د دغه ډلې لخوا تایید نه دی شوی. څېړنکاران وایي خان سید سجنا د خپلې وسلوالې ډلې دننه تر ټولو مهم وو، او د افغانستان د طالبانو سره هم د خپل مشر ولی الرحمن اړیکې هم هغه شان نږدې ساتلې وې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
اوریدونکو کتونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبری خبرونه دوام لري، او اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام پښتون کنکشن چې پکې موږ تاسو ته سیمه ایز او نړیوال موضوعاتو باندې رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د امریکا د کانګرس کړي وای تندرا وډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره د نورو هڅو سره سم دا وخت اوس ضروری ده چې د دې ډلې مالی مرستو مخه ونیول شي، کوم چې په غلا تیل خرڅول دي، د تختول شوي خلکو نه تاوان وصولول دي، په خلکو ټیکس لګول او د ریاست اساسي لوټل دي. د امریکا د کانګرس خارجه چارو کمیټې یوې زمینی کمیټې د اوراونې په وخت څېړنکارانو او د کانګرس ځینې غړو پښتون کنکشن ته په بیلابیلو مرکو کې ویلي دي چې مهمه خبره دا ده د امریکا ملګري هیوادونه اوس په خصوصي توګه قطر او سعودي عرب دغه تندروا ډلې ته د مرستو ورکولو کار پرېږدي. په دې اړه د پښتون کنکشن یو خصوصي رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د خارجه چارو یو زمینی کمیټې مشر ټیټ پاو د عراق او شام تندروا ډلې داعش مالی مرستو مخنیوي په موضوع د یو اورونې په وخت ویل چې داعش دا وخت نړۍ تر ټولو مالدار تر هغه ډله ده، او صرف تیر کال یو بلین ډالر د خلکو اغوا کولو، په غیر قانوني توګه تیل خرڅولو، بانکونو لوټولو او د خپل ولکې لاندې سیمه کې په خلکو ټیکس یا جزیه لګولو نه ترلاسه کړی دي. دی وایي چې د پیرس پیخې خای چې تر هغه د لګو پیسو سره هم غټ پریدونه تر سره کولای شي.
داعش تیر کال یو بلین ډالر ترلاسه کړی دي، دومره پیسې خو ملکونه په یو کال کې جوړوي.
د کانګرس کمیټې د مشر ټیټ پاو وویل چې داعش صرف د خلکو تختولو او بیا د دوی د کورنیو نه تاوانونه اخیستلو څخه تیر کال 50 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د کانګرس دی کمیټې ته د ورونې په وخت راغلي ماهران وویل چې د تندر وډلې داعش ډېرې پیسې داسې دي چې کومې د نړیوال اقتصادي نظام په لاره نه بلکې په منځني ختیځ کې د ځایي لارو نه تیریږي او د ځایي وسیلو نه ترلاسه کیږي. دوی وایي چې اوس مهمه خبره دا ده چې د منځني ختیځ هغه هیوادونو سره همکاري وشي څوک چې د تندرو ډلو مالی مرستې کوي، او بیا په دې کې مهم هیوادونه سعودي عرب او قطر دي. د وراډیو چې کله دغه پښتنه د کانګرس دغه زمینی کمیټې یوې غړي رابن کیلی نه وکړه چې ستاسو په خیال د سعودي او قطر سره څنګه دغه مسله پورته کیدی شي؟
موږ لا په دې موضوع د خپل ملګرو هیوادونو سره خبرې کول دي. دوی داسې نشي کولی چې د امریکې سره ملګرتیا هم کوي، ولې بیا دغه دوه مخه پالیسی هم ساتي.
امریکا د داعش مالی مرستو ختمولو لپاره څه قسمه ستراتیژي لري او موجوده تګلاره څه ده؟ دا پښتنه چې کله پښتون کنکشن دغه کمیټې د یو غړي سکاټ پیری نه وکړه، نو هغوی وویل چې دا یو مهم کار دی، باید چې په اوس توجه ورکړی شي.
زه نه پوهیږم چې څومره پورې نور ملکونه موږ سره په دې کې تیار دي چې کومک وکړي، ځکه چې ځینې داسې امریکایي ملګري هیوادونه هم شته څوک چې په خپله د دې مسلې برخه دي.
د دې اورونې لپاره راغلي څېړنکارانو دا رایه وه چې داعش تندره وډله ډېرې وسیلې لري، او دې ته د ماتې ورکولو لپاره اوس غټه لاره دا کېدی شي چې دغه مالی وسیلو مخه ونیولی شي. د کانګرس غړو په دې موقع د منځني ختیځ امریکایي ائتلافیانو په خاصه توګه سعودي او قطر د هغه دوه مخې پالیسۍ ختمولو غږ وکړو چې یو اړخته د امریکا سره ترهګرو پر ضد ملګرتیا خي، خو بل اړخته پردا تورونه دي چې د ترهګرو مالی مرستې کوي. او بل خو د امریکا د خزانه وزارت په یو نوی ریپورت کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په سیمه کې مشتات ترهګر ډلې حقانی نتورک او لشکری طیبه او د غرنګ نور تندرو تنظیمونه د نامعلومه خلکو او لارو په ذریعه مالی مرستې ترلاسه کوي چې پکې چندې او د تختول شوی خلکو نه تاوان اخیستل شامل دي. دغه ذریعو په حق لا نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بونیری د ډیوا رادیو سیړنکار پیر زبیر شانه په یو مرکه کې پوښتلې تاسو ته وړاندې کو.
امریکې په سفر کې جنرل راحل شریف د امریکې د اعلی چارواکو پوځي چارواکو سره ملاقات نروستو اوس یو ریپورت وایي چې پاکستان افغانستان کې میشت دهشتګر تنظیمونه چې دي هغه نه یوازې دا چې په دغه هیوادونو کې چندې راغونډوي، بلکې هغه راغونډې شوې چندې سیریا یا شام ته هم د کومک لپاره لګي دا یس. دغه رپورټ مهم ټکي څه دي که موږ ته دا ووایې؟
جی، د مهم ټکي خو څنګه تاسو وویل چې دا ترهګر تنظیمونه دي په پاکستان کې چې کوم کې تحریک طالبان پاکستان دے، پا دے کے لشکر طیبہ دا، پا دے کے حقانی نیٹورک دے، او دے کے چکم مهمه خبره دا چې دا پاکستان باندې خو اول دا دباؤ او دا خبره پاکستان ته بار بار کیږي چې دوی دے لشکر طیبہ او حقانی نیٹورک خلاف هم داسې کاروایان وکړي چې څنګه دوی وایي چې مونږ د تحریک طالبان په خلاف کوو. او بل مهمه خبره دا چې اوس دا ملاقات چې کوم شوی جنرال راحیل شریف سره د نه مخکې دا پیرس واقع شوی وا، او دی دا خبره او دا ریپورت په داسې ټیم راتګ او دا د جنرال راحیل شریف سره ډیسکس کول د مقصد دا و چې دوی ته وایي چې اوس خبره ډیره سیریس شوی دا، اوس دا ترهګر تنظیمونه نه خالی دا چې افغانستان کې عملیات کوي، بلکې دا ترهګر تنظیمونه چې کوم پیسې جمع کوي، کوم فنډینګ دوی کوي پاکستان کې، دوی بهر هم لیږي، او دا بهر دنیا ته هم اوس داسې خطره ده چې څنګه دوی افغانستان ته وا.
پیر صاحب، دې رپورټ کې څه نمونه غستل شوي دي، څه ګوتل ایښودل شوي ده په څه خلکو باندې چېرې دا خلک دا کار کوي؟
او په دې کې خو لکه زن سپیسیفک نمونه اخیستل شوي دي، لکه یو فرض کا سلیم شہزاد نوم اخیسته دی، فیصل شہزاد چې کوم هغه نوم اخیستل شوی دی چې دته پاکستان نه پیسې راتلې، او ځنه کسان نمونه اخیستې دي چې کوم به دغه پیسې دته دلته ورکول په امریکې کې. دین علاوه یو بل اهم کس ته هغه پرنوم خو ماته اخر کې رانجا ورته راځي، هغه ډېر ملیون ډالرې په ڈی سی نه په ڈسٹرکٹ آف کولمبیا په امریکې کې چې کوم ځکه دې مشتو، او په سلور کال کې د 28 ملیون ډالر نه زیات د پیسې لګلې دي پاکستان ته چې کوم په اصلې اخستلو کې کوم منشیاتو کې او نور تر هرګری واقعیات کې استعمال شوی دی.
پر سه بیو پل تپوس دا کو چې پاکستان خو تل دا وای چې د دهشتګردۍ خلاف په جګړه کې مخلص دی یا تګلارې سکوټه ده، خو امریکا وسم غوښتنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې کمی غوښتنې دي د امریکې دا به سه د پورې نورې چې دي ومنل شي او پاکستان کې دا په غیر قانونه توګه باندې یعنی پغلا یا د هونډۍ په لاره باندې چې دا پیسې کم لیږل کیږي دهشتګرد تنظیمونو ته، کوم چې د رپورټ کې دا وشوې ده، دې لاره نیول امکان لري؟
جی اوس ما دا خیال دی چې پاکستان باندې دباو زیات دی او ما څنګه وویل چې اوس پاکستان ته دوی دا وایي چې څنګه تاسو خبرې کوئ، څنګه تاسو وایو چې مونږ واقعي اوس دهشتګردۍ خلاف د ترهګرۍ خلاف مونږ یو نوی عزم کړی دی، او اسپیشلی جنرال راحیل شریف چې کومه دعوه کوي چې دا مونږ په یو ترهګر تنظیم په خپل خاورې نه پرېږدو، اوس دوی ته دا ویلې کیږي چې تاسو به حقانی نیټورک او د لشکر طیبه خلاف به هم خامخا اکشن کوي، او دا اکشن به خالی دې ته محدود نه وي چې تاسو دې کسان نگرانی وکړي، تاسو به دوی چې کوم مین خبره ده دوی پیسو دوی فنډینګ دوی کاروبارونه دوی چندې دوی خلکو نه پیسې اخیستل او خلکو دوی ته اتیاګانې ورکول او خیرات ورکول، دا سیزونه به تاسو سیریس اخلي. او ما څنګه اول وویل چې دا خبره اوس تش پاکستان پورې نه ده او تش په امریکې پورې نه ده، دا اوس ټوله عالمی مسله ورنه جوړه ده.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
او اوزو سمیتا د داعش تندر وډله د پاکستان او افغانستان په سیمه کې سمره قوي ده. په افغانستان کې د دې مشران سوکتی په کوم سیمو کې دا ډله موجودګی لري؟ منظر شهید په پښتون کنکشن لپاره یو خصوصي رپورت وړاندې کوي.
د داعش وسلواله ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې یو بهرنی ډله بلل کیږي. د ملي امنیت لپاره د افغان ولسمشر سلاکار حنیف اتمر وایي په داعش کې اتیا څخه تر 90% پورې وسلوال خارجیان دي، او په دغو کې د پاکستان تحریک طالبان پخوانی غړي، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د چچنیا وسلوال او د لویدیز چین د ترکستان اسلامي غورځنګ ډلې شامل دي. د افغان پارلمان پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری وایي
ما هیڅ شک ازیر ندارم کې حکومت افغانستان اگر بتانه
داعش ډلې ته ماته ورکول دومره ګران کار نه دی، ځکه چې هغوی لا تر اوسه شبکې نه دي قوي شوي. د افغانستان ځایي چارواکي وایي چې د داعش وسلوال زیاتره د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې او د پاکستان پولې ته څیرمه د اچین، نازیان، کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي. د وایس اف امریکا خبریاله عائشه تنظیم افغانستان کې د پاکستان پولې ته نږدې ځینې داعش ځپلو افغانانو سره لیدلې دي. د اچین ولسوال حاجی غالب وایي
ځان ته د اچین ولسوالی نه، یعنی ټول د ننګرهار ولایت ته د دو په دغه باندې یعنی شکست ورکي، اول د اچین ولسوالی ونیسي، بیا د اچین نه د غنیخیلو او همداسې تر جلال آباد پورې نو دوی اکمالات کړي او د ډیر وخت نه تر دوه میاشتونه مخکې.
امریکایي مشر جنرال جان کیمبل د اکتوبر په میاشت کې د سنیټ خدماتو کمیټي ته ویلي د داعش تنلارې غواړي چې د ننګرهار ولایت خپل د ترهګر عملیاتو لپاره یو مرکز وګرځوي. که څه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله ځان ته د داعش خراسان نوم ورکړی او حافظ سید خراسانی د دې وسلواله ډلې د خپل سره مشر په توګه یادیږي، خو کارپوهان وایي لا تر اوسه داعش د یوې منظمې ډلې بڼه نه ده اخیستې. حافظ سید وړاندې د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو د سیمې قومندان وو. د زابل والی انور اسحاق زی وایي د طالبانو جلا شوي ډلې مشر منصور دادالله په جنوبي سیمه کې د داعش ډلې مشري هم کوي. د پاکستان حکومت وایي داعش نه خو هلته ځای لري او نه هم د پاکستان دي، خو په دې حقله په امریکا کې د منځنی ختیځ د څېړنې ادارې یو مشر عالم پایند وایي
پاکستان خدام ویل چې القاعده نشته په پاکستان کې، په اخر کې تقریبا په حدود کې د تقریبا 2000-3000 د القاعده خلک په پاکستان کې یو وژل سول، د خپل د امریکایي د ډرونز دي، د خپل د اسامه بن لادن په دغه ایبټ آباد کې مړ شو.
د کره استخباراتي معلوماتو په اساس د دغه ډلې پر ضد د امریکا لخوا د ډرون بریدونه هم پیل شوي. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې د دغه ډلې مهم قومندان په ډرون بریدونو کې وژل شوی. جنوبي هلمند ولایت کې مولوي عبدالروف خادم، په ختیځ ننګرهار ولایت کې ګلزمان او شاهد الله شاهد له یو شمېر نورو وسلوالو سره وژل شوی. په وروستیو کې داسې یو شمېر ویډیوګانې دغه ډلې جاری کړي چې پکې د داعش مخالف اقامي مشران د بمونو په انبار تړل شوي او بیا ورته چاودنه ورکړل شوی. په ختیځ افغانستان کې د افغان ملي اردو نیول شوي عسکرو څخه د سرونو وهلو ویډیوګانې او په ښځو کې ویره خورولو لپاره یې هم ویډیوګانې جاری کړي. زابل کې د و یرغمل شوي هزارګانو د وژنې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی او د هغوی سرونه یې قلم کړي. دا منظر د همهغه و تنه یرغمل شوي هزارګانو د جنازو مراسم دی. منازه شهید، دیوا، واشنگتن ډی سی.
دا خو په افغانستان کې د داعش تندروه ډلې د موجودګۍ په حق لا رپورټ. گاونډي هیواد پاکستان کې که څه هم چارواکو په تکرار سره دا خبره رد کړې ده چې دغه تندروه ډله په هیواد کې کوم هیڅ وجود نه لري، ولې داسې ډیر ثبوتونه دي چې ښایي داعش تندروه ډله په دغه سیمه کې موجوده ده. نور تفصیل انیلا خالد په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د شمیرو تر مخه دی وخت د پاکستان آبادی 40 کروڑ خواوشا ده، او د پیو رپورټ سرګندوي چې ګنې 1 کروڑ او 40 لک خلک په هیواد کې داسې شته چې هغوی داعش لپاره سنا سه همدردی لري. خو د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله وایي
پاکستان کې داعش تو نه لري او نه به دوی خپو لګېدو ته مونږ پرېږدو.
من الذين يريدون بيعة الخليفة أبي بكر البغدادي
یولس میاشتې وړاندې د پاکستان طالبانو وسلوالې ډلې پخوانی ویان شاهد الله شاهد سره د حافظ سعید 15 کمانډانانو په یو ویډیو پیغام کې په داعش کې د شاملېدلو او د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت کولو اعلان کړو. په دغه 15 کمانډرانو کې د کرم ایجنسۍ کمانډر دولت خان، د خیبر ایجنسۍ کمانډر ګلزمان، د پېښور مفتی حسن، د اورگزو مولوی عاصم، د هنګو خالد منصور او د کرمې ایجنسۍ مولا طوفان چې نن سبا په ننګرهار کې د داعش مشري کوي شامل دي. په دغه ویډیو پیغام کې دوی حافظ سعید خپل مشر وټاکلو. حافظ سعید د طالبانو پخوانی مشر، د بیت الله محسود نږدې ملګری او د اورگزی طالبان وسلوالو مشر وو. دغه تر هغه ډله نن سبا د افغانستان ننګرهار ایالت کې خپل یو اخیز لري او دغه لته خپل مرکزونه هم جوړ کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز وایي
ما یا خیال دې څه خلک زما د الکاز او طالبان ایت نه یو څه خلک خلک سره دي او یې دا ای خو دا څه نه کوي چې یې څه زور کړه دي دا یې څه څه دی هغه وجو مې دی هغه د طالبان هم څه دې کو شي نه څه دې کوم به دا څنګه کوم څه یو دې بل دې دې وې پاتا کوم دا خبره نه نه کړ څه کوم دې کو ای دوم را جوړ او څه سره نه شو کولې لږ دې کول دې ابرو څه کوي دا څه مو کو ای څه دې کړه ای یو کار کوي ای څه مو شو جوړ دې بیا کوي دا بسر خو یو یا بل سر خو ای نه شي دا
د رپورټونو تر مخه د وخت داعش وسلواله ډله د افغانستان ننګرهار ایالت اچین او نازیان ولسوالو نه رستو نورو سیمو کې خپل اغیز قائمولو لپاره د افغانستان طالبانو سره په جګړه دي، ولی دوی د پاکستان قبایلی سیمو او نورو ښارونو ته هم خپې غځولو هڅې کوي. سو میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو د لاهور نه څه کسان دې تورونو کې نیولي وو چې دوی دغلته داعش لپاره ځوانان برتي کول. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ساد وایي چې د پاکستان او افغانستان په پولي امنیت ډېر کمزورې دي.
غیر مستحکم دغدی سرحد کی زمین افغانستان سره بعد آگے ڈیر لوے امکانات کی اور دبا دبی علاقے دا حالات سے کم دیدہ مزید پیچیدہ کی تنورم گروپ میں جا سکتا کہ اگر آگے سرم تصادم بھی آغا دے کے القاعدہ دا دے کے افغان طالبان بھی زما بخیر بندہ ڈیر کمپلیکیٹڈ صورت حال جو
که څه هم پاکستان لخوا په هیواد کې د داعش موجودګي نه انکار کیږي، خو دغه هیواد کې تر ډیره مودې القاعده او طالبانو خپل اغیز لرلو او د دغه ډلو په ضد اوس هم د هیواد دننه عملیات روان دي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان طالبانو ځینې وسلوال چې په قبایلي سیمو کې د ضرب از عملیاتو نه وروسته افغانستان پولو ته تښتېدلي دي، دغه اوس د داعش پلولیان جوړ شوي دي. دغه کې د مومند ایجنسۍ طالبانو ډله، جماعت الاحرار، جند الله، حکیم الله محسود گروپ او د خیبر ایجنسۍ لشکر اسلام شامل دي. انیلا خالد، پشتون کنیکشن، وایس آف امریکا، واشنگٹن.
د پیرس ترهګر بریدونو په اروپا کې دغه اندېښنې لا نورې هم زیاتې کړې دي چې د داعش وسلوال د کډوالو په شکل کې د دوی هیواد ته داخلېدای شي. اوس پوښتنه دا ده که چېرې دغه هیوادونه د شام کډوالو ته پناه ورنه کړي، نو دا بشري ستونزه به نوره څومره ژوره شي. په دې حق لازمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په ژنیوا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR یو ترجمان بابر بلوچ سره مرکه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
ډیره مننه محترمه بابر بلو صاحب خپل د وخت را کولو. په داسې حال چې پاریس کې بریدونه سوي دي، ترګر بریدونه، او یو وار بیا د شام د کډوالو ستونزه چې ده هغه تر بیس لاندې راغلې ده، ستاسو په ګمان دغه ستونزه اوس پر کم ځای ولاړه ده؟
صاحب بالکل، موږ خو دا تشویش لرو چې هغه کډوال چې د خصوصا د شام سره راځي یا د نور هیوادو سره یورپ ته را روان دي، هغوی ستونزه دا واقع سره ډېر زیات شوی دي. او تشویش دا دی چې دا هغه ظلم او جبر چې هغه سره دا کډوال یا غریبان تښتېدلی دي یا تښتېږي، هغه الزام هم په دې باندې لګی. لیکن دا وخت خو باید دا پکارو چې د ټول نړۍ معصومان هغه دا کډوالو مهاجرو سره ولاړو، لیکن دوی چې موږ دا ګورو چې دا خو هغه الزام هم دا غریبانو باندې لګی او هغه سره د دې بالکل کار نستا. دا خو خپل معصومان مجبوران دي چې د پناه د غوښتنې لپاره یورپ ته راځي.
او بابر بلو صاحب، په خپل په فرانس کې لته اگر بریدونه ورسته د شامی کډوالو لپاره اوس څه پلان یا د UNHCR سره دی یا بیا د نړیوالې ورورولۍ سره؟
صاحب داسې دی چې د ټولو نړۍ سره او خاص توګه باندې د یورپ هیوادو سره زموږ خواست خدا دی چې دوی باید خپل دروازه د مجبور خلکو باندې نه بندي. د دوی ستونزه باید یو داسې لار یورپ یا نور د نړۍ هیوادونه اولتي چې د دوی ستونزه کم سي. هغه دا لار چې هغه مرسته د شام د همسایا ممالک کې یا د نورو هیوادو کې باید چې دا واقع سره، ولې چې دا خو مجبوران دي، د دوی خود د سره تعلق نشته، نو ولې
دو زیات سره. بابر بلوس، یو اخرنی پوښتنه، که چیرې اروپایي هیوادونه د شام دغه کډوال نه قبلوي، نو بیا به دوی چیرې ځي؟ څه داسې په نظر کې ستا؟
صاحب، دا نړیوال قانون مطابق او د اروپایي قانون مطابق پناه غوښتن څه ګناه نه ده. موږ دا امید لرو چې هغه وخت به نه راځي چې هغه وخت یورپ خپل دروازه د معصوم او مجبور خلکو باندې بند کړي.
ډیره مننه او کور مودن بابر بلوسا پښتون کنکشن ته د وخت ورکولو.
او د پیرس ترهګر بریدونو د امریکا په صدارتي اسغل کې د خارجه او قومي سلامتیا باسونه لا نور هم توند کړي دي. وایس اف امریکا خبريال جیم ملون وای صدارتي امیدوارانو د ترهګرۍ خطر ته نور هم پام ګرځولې دي. محمد علمگیر یې نور تفصیل وړاندې کړي.
د رڼاګانو خار پیرس کې د تیرونې ترهګر حمله دغه خار اوسیدونکو ډیر جوړولې. دغه بریدونه اوس د امریکا صدارتي زغل کې د ډونلډ ټرمپ په شمول د نور ټول کاندیدانو د بحث موضوع ګرځیدلی. د کمزوري غټه نه خداده چې کله مونږه کمزوري او ناراسته شو نو بد را سره کیږي. د ټرمپ په شمول نور ریپبلیکن کاندیدان لکه مارکو روبیو او بن کارسن هم د صدر اوباما امریکا ته د لس زره پورې شامی کډوال راوستو سخت مخالفت کړی.
که تاسو لس زره کسان دلته راولئ او په دوی کې خالی یو کس هم د داعش پوخ تر بیا ترهګر وختو نو غټې مسلې سره به مخ شي.
ما باندې به سترګې پټې وي که امریکا ته هغه کس راولم کوم چې د امریکا بنیادی نظریې سره نظریاتي اختلاف لري.
خو بیا ډیموکریټ کاندید برنی سانډرز وایي دا د خواخوږی خبره ده. کله چې په زرګاو خلک د ژوند ټوله سرمایه بیلی او ټول مال یې په تن پاتې جامه شي نو موږ به د شام او افغانستان داسې خلکو ته چرې شانه کړو. کامی سلامتیا ته نوې بیا کتنه په تیر ډیموکریټ صدارتي باس کې هم خوازه هوا چې پخوانی خارجه سکرتر میرمن هیلری کلنټن په هم خبرې وکړې.
مشلبه داعش ته د نړۍ له ټولو غټ خطر په حیثیت کتل وی دوی قابو کېدی نسی خو ماتي ورل ډیره ضروری ده.
سیډنکار چارلی کوک وای د ریپبلیکن پارټیز غل کې غیر سیاسي بنیاد لرونکو کاندیدان لکه ټرمپ او کارسن هوس په نظر پښتنو کې وړاندې دي. خو که تر هغه ته د ووټرانو پام شو نو دوی به بیا تجربه لرونکو کاندیدانو ته ګوري.
ریپبلیکن کاندید به څوک وي؟ کوم کس عام انتخابات ګټلی شي او څوک تاسو غواړئ چې په دې حالاتو کې د فوز ستر سالار شي؟
د پیرس د بریدونو حجم ته کو وکتلی شي نو سیډنکاران وایي د امریکا صدارتي انتخاباتو راتلونکي باس به ټول هم په دې موضوع وي. محمد عالمگیر، پښتون کنکشن، وایس آف امریکا، واشنگټن.
د فرانس سرخار پیرس په وروستیو کې که څه هم د ترهګر بریدونو ښکار شوی دی ولی د وړاندې نه په ټوله نړۍ کې پیرس د فیشن د یو مرکز په توګه پیژندلی کیږي. تیره اونۍ هم دغلته کې یو فیشن شو شوی ده چې پکې د چاکلیټو نه جوړې شوې جامې ښودل شوي دي. وږما جالوان یو رپورټ وړاندې کوي.
د فرانس په پیرس ښار کې چې د فیشن نړیوال مرکز هم بلل کیږي د خیسته ماډلانو لخوا د خاصو لباسونو نمایش کې دوی ګلونو او کلی ډیزاین کړي جامو کې ګرځيږي. خو د دغه جامو خاصیت د حیرانولو دی ځکه چې د دوی دغه جامې د چاکلیټ څخه جوړې شوې دي. د چاکلیټ څخه جوړې شوې د دغه جامو د جوړولو د چاکلیټ جوړونکو کمپنیانو د ډیزاینرانو ترمنځ د ګډې همکارۍ په نتیجه کې رامخته شوې دي. د دغه یوې ماډلې جامو ته خلکو د حیرانتیا نه ډک غږونه هغه وخت اوښکل چې دا راښکاره شوه او د چاکلیټ نه ډک کمیس باندې هم د چاکلیټ نه جوړ ګلونه او ورسره ټوپۍ ولیده. یو بل ډیزاین کې فرنچ چاکلیټیر جفری کانز د سور او طلایي رنگونو سره ریبنز جوړ کړیو. ډیزاینرانو سره د دغه جامو د ویلې کېدلو ویره وا چې دغه لباسونه ډیر وخت پورې ساتل یو ګران کارو او د دغه جامو د ویلې کېدلو ویره ورسره تر د پروګرام اخیره پورې موجوده وا. وږمه جالوان، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن، واشنگټن.
د هندستان په غربي خار ممبئی کې خلک راوتی دي چې د صحتمند ژوند لپاره په یو پروګرام کې برخه واخلي. د صحت لپاره پیل شوی دغه پروګرام کې د یوګا په لار شعور بیدارولی شي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زمونږ همکارا سمینه احسان وړاندې کوي.
د دې پروګرام انتظام غیر سرکاري ادارې آی لوف ممبئی کړی وو او د دې پروګرام مشري د حکمرانه بھارتیه جنتا پارټۍ غړي شاینا انسی کوله. په دې موقعه دلته د ژوند هرې برخې سره تعلق لرونکي خلک د خپلې یوګا درې سره د سمندر په غاړه مرین ډرایو بیچ راغونډ شوي وو. یوگا یو داسې ورزش دی چې زرګونو کاله زوړ دی او تیرو یو څو لسیزونه د ذهن او بدن دپاره د یو مکمل ورزش په حیثیت ډیر شهرت موندلی. هندي وزیر اعظم نریندرا مودی هندي خلکو کې د دې دپاره دلچسپي بیا نه راژوندۍ کولو په لړ کې تیر کال د یوگا وزارت هم جوړ کړ. یوگا د قدیم هندو تهذیب برخه ده او په امریکا کې دا د 20 بلیونه ډالرو صنعت دی.
تیر کال واقع راتلو نه پس نریندرا مودی د هسو په وجه په 28 جون د یوګا عالمی ورځ هم ونمانځلی شوه. شاینا وایي چې څنګ څنګ خلک د صحتمنده ژوند طریقو په حق لا خبریږي نو یوګا کول زیات شوي دي.
You know, our Prime Minister started the International Yoga Day on 21st June.
تاسو ته معلومه ده سمج وزیر اعظم د یوګا عالمی ورځ په 28 جون شروع کړه. تر دې لمخ کې موږ دغه مهم چلوو او وس زموږ ایجنډا دا ده چې یقیني کو خلک صحت مند وي، د خپل شار او د خپل د شار د خلکو سره مینه وکړي.
هندی فلمی اداکارانو شریا تلپاڑے او جیکی شروف هم په دې مهم کې برخه واغسته او یوگا او د یوگا ځینی آسان ورزشونه د خلکو سره وکړه. د صحت یو ماهر یا ګورو میکی مهتا د زیات عمر خلکو لپاره د یوگا آسان ورزشونه هم ترتیب کړي. دی وايي یوگا د صحت د ټولو مسلو حل دی.
It's very gratifying because this movement which our PM Narendra Modi ji has started and Shaina ji has
mung manana kaw che zamung wazir azam modi daga tehrik shuru ko yoga der khawarzish te aw da jwan da tolo masalo hal le
pa mumbai ke da 28 jun napas was baqaidagi sara da har miyash pa akhiri itwar de qisma program nakigi modi wai yoga pa khalko ke da khpal soch duniya aw fitrat sara da rabite ehsas paida kai aw da hagal khwa wrandiz napas malgari milatuno hum 28 jun da yoga alami rasta kali د یو سل درینوی ملکونو جنرل اسمبلی په متفقه قرارداد کې د غورستا کلی د یو ان جنرل سیکرټری بان کی مون هم وای د یوگا عالمی ورځ خلکو ته د دې ورزش ګټي ور یادې. سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا وو د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
درمونو کتونکو وس تاسو ته وایو چې د پاکستان کړکېج زپلې صوبې بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ په نوم باندې د بلتون غوښتونکو تنظیم په خپل یو تازه ویډیو کې ویلي دي چې د دغه تنظیم یا ډلې مشر الله نظر ژوندې دی. د دې مخکې د الله نظر په حق لا ویل کېدل چې هغه وجل شوی دی او هغه په یو حمله کې وجل کېدون وروسته بیا تر ډېره مودې پورې د مطبوعاتو سره تماس یا رابطه هم نه کوله. خو د پاکستان انګریزي ورځپاڼه ډان وایي چې الله نظر چې کوم ویان دی هغه مطبوعاتو ته ویلي چې په ویډیو کې لیدل کېدونکو تن چې دی دا الله نظر دی. میران بلوچ ویلي دی چې الله نظر ورسره خوا ته ناست دی او بیا د مطبوعاتو لخوانه د الله نظر سره هم تماس یې ودی نو هغه ورته هم کنفرمیشن یا پخلی کړی دی چې او په دغه ویډیو کې لیدل کېدونکو کس زیمه. په ویډیو کې د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د بلوچستانو حقونه به ترګټي او دای هم ورته ویلي دي چې موږ به د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي راهداري یا لوی سړک چې دی د شپږ سلویښت بلیونه روپو دی ته هم په قلاره نه کینو. ګران اردوونکو په دې حق لا په ورستیو کې داسې خبرونه راغلي چې الله نظر د پاکستان د پوځ دخوا وجل شوی دی او د هغه پلویانو په دې حق لا مظاهرې هم کړې وي او د افسوس سرګندونې هم کړې وي. بلوچستان کې یو شمیر ګوندونه د پاکستان د حکومت نه بیلتون غواړي او وایي چې په بلوچستان کې د دوی په حقونو باندې قبضه شوې ده. خو ځینې د پاکستان د حکومت ملګری دی او وایي چې بلتون غوښتونکي د هیواد او حکومت او د ولس دښمنان دي او د دښمن په وینا باندې داسې کوي. قدرمنو کتونکو دا خو د بلوچستان خبر شو. وزرازو افغانستان او پاکستان په لوتا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تیر کال په واک کې دراتلو وروسته صدر اشرف غنی لخوا کوششونه کېدل چې د جوړجاړي عمل مخ په وړاندې لړ شو. پاکستان هغه ژمنې چې ویلې د طالبانو سره به خبرې اترې کوي او د خبرو میز ته به راولي پخې شي وپالل شي. او په منځ کې د دواړو هیوادونو لخوا په بل تورون لړۍ سیوا شوې ده او دغه لړۍ کې دا وخت داسې تورونه هم لګي چې پاکستان د هغه وسلوالو کومک کوي څوک چې په افغانستان کې د ناټو افغان حکومت خلاف جنګیږي. ورستیو کې د پاکستان خیبر پختونخوا په دیر سیمه کې هم یو شمیر وسلوالو مړی راوړل شوی او د پاکستان مطالبه شوی و چې دغه مړی پاکستان را لګلی دي. ګرانو اوردونکو په دې لړ کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره نن د پاکستان د حکومت په نمائندګۍ باندې د پاکستان ملت پال ګوندونو عوامي نیشنل پارټۍ پاکستان قومي پارټۍ او د علاوه د پښتونخوا ملي پارټۍ مشران تللي دي او صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات باندې تاسو یو شمېر رپورټونو پر روانو خبرونو کې هم ګورئ خو دغه ننني ملاقات کې څه شوي دي د څېړنیز ادارې مشر څېړنکار غفور لیوال په کابل کې د غونډه کې موجود او د ډیوري ډو په واشنگټن کې همکار شهزاده سره خبرې کړې دي. وګورئ تاسو
د پښتونخوا او بلوچستان او قبایلی سیمو څخه اغلی مشران اساسا د دې لپاره راغلي وو چې دلته زموږ دولتي مشران او د افغانستان خلک د افغانستان ملت متنفذین فرهنګیان دوی ورته د افضل خان لالا د تعزیت او درناوی غونډې جوړې کی او د مشر د فاتحې او دعا لپاره دلته سره راغون شي. د دې ترڅنګ به د یو دوه ورځو کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا د افضل خان لالا په درناوی کې د یو درنه یاد غونډه جوړه کړي چې دغه مشران په ټول کې ګډون لري. د افغانستان د دولتي او ولسی او ملي مشران به هم پکې وي. په دې کې به د افضل خان لالا په ژوند په افکارو په مبارزي د په فرهنګي شخصیت باندې خبرې وکړي. مګر د دې لیدلو کتلو په ترڅ کې چې د افغانستان ولسمشر او نور دولتي مشران له دغو مشرانو سره لري له دغو میلمنو راغلو مشرانو سره په دې برخه کې به هم خبرې وشي چې څنګه د ایران د غاړې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له دغې ستونزې څخه چې د دوی د ګاز برخلیک یوه برخه ګرځېدلې ده دغه جګړه دغه وینې تویونه دغه تشدد د دې څخه څنګه خلاصېدای شي او د دغو مشرانو نفوذ د دغو مشرانو هغه ځای چې دی کوم تاثیر چې دوی لري د دې نه په ګټې اخیستلو سره به څنګه وکولای شو په دې سیمه کې په افغانستان کې او تر ډیورنډ کرښې هاخوا سیمو کې څنګه سوله راتلی شي اقتصادي پرمختګ راتلی شي او له دغه حالت څخه څنګه وتلی شو.
لیوال صاحب مونږ ټولو ته معلومه ده چې دا جګړه هم د پښتنو په خاوره باندې ده. دا هم حقیقت دی چې پښتانه بیا په پاکستان کې هغه شان واک اختیار نه لري. تاسو څه ګڼئ د پاکستان نه دغه پښتانه مشران افغانستان ته راتګ بیا دلته د ولسمشر یا نورو چارواکو سره لیده کاته دا به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه بې باوري یا کړکیچ دی یا د دواړو تعلقات لږ خراب دي په دغه تعلقاتو خو کولو کې به تعلقات به سخه کی کنه دا به هم دغه شانتي له دوه هیوادونو ترمنځ وي.
چې دا فکر کوم چې دغه مشانه د غراتک کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي ځکه چې دوی د خلکو د ولسونو یو ډېر لوی ملاتړ لزانه سره لري ولسونه په دوی پسې دي. نو که دوی دغه د تفاهم لار خپل کړی او بل اخر دواړو حکومتونو ته او هغه قوتونو ته چې په دې سیمه کې مطرح قوتونه دي دوی ته سره د داسې ناستو او غونډو لار هوار کړی چې هغه یو عملی نتیجه ولري او په دې وضعیت تغییر راوستلی شي. لا تر اوسه له بده مرغه کومې ناستې چې وي هغو په وضعیت کې کوم تغییر نه دی راوستی. د همدې لپاره متقابل باور نه رامنځته کیږي. د باور لرم چې دغه مشرانو په دغه رقم تک سره دغه اعتماد او باور د ترلاسه کولو لپاره پرمختګ راتلی شي چې موږ یې د سولې لپاره یوې اړتیا په توګه او یو ضرورت په توګه ورته ضرورت لري.
غفور لیوال صاحب ډیره ډیره مهرباني تاسو موږ سره خبرې وکړې ډیره مننه تاسو.
مننه تشکر.
گرانو قدر من اور دن کو کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا دوام لري چې په پاکستان کې خبری اعلان وای چې دوی د ریاستی او غیر ریاستی ډلو او ادارو لخوا پنخ کیږي. په کامی کې چې د مطبوعاتو یو غونډه ته وینا په خبری اعلان دا خبرې کړي چې نور حالې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
دغه دوروزنی کانفرنس کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د ملک د نورو علاقو نه راغلي صحافیانو په شمول د صحافتي تنظیمونو او مدني ټولنې نمائندګانو ګډون درلودو او دوی په خپلو ویناګانو کې په ګوته کړل چې صحافیان د خپل پېښورانه فرایض ترسره کولو کې د ادارو د مالکانو د لاسه دوی تر تنخواګانو او نورو مراعاتو ورکولو کې د بې انصافۍ ښکار دي. نو ورسره په ټول ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې د ریاستي ادارو او د وسلوالو ډلو د لاسه د صحافیانو د زورولو په واقعي تو کې زیاتواله راغلي دي او د مقررینو په وینا کې صورتحال دغه شانتوینو اغه روز لري نه ده چې پاکستان کې به صحافت بس د نوم پاتې شي. په دې موقع د صحافي تنظیمونو مشرانو د پاکستان په ولس غوږو کې چې آزاد صحافت د ولس په ګټه دي او کچري دوی د صحافیانو سره کېدونکو زیاتو خلاف نه راپاسي نقصان به هم د ټولو نه زیات ولس ته رسي. په دې سیمینار کې شریک د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر پاکستان کې نمائنده وتلی خبريال اقبال خټک ویل چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد روان اپریشن ضرب عزب د دغې سیمې صحافیان په یو لوی امتحان کې اچولی دي. خو د په صحافیانو هم ټینګار وکړ چې د خپل ژوند د سلامتیا لپاره دوی ته خپل پېښورانه فرایضو کې په هیڅ صورت د یو فریق پره نه ده کول پکار.
په دغه عملیاتو کې غټ چې یو ګام پورته شوی هغه دا دی چې میډیا ته وینا شوې ده چې د بل فریق خبر دی، فکر دی او د هغه نظر دی مخته را نه وستل شي. میډیا په دغه باندې حمل کولو سره ځان ته مشکلات هم جوړ شول او د زمان محسود په وژنه کې چې کم تنظیم یا کم کمانډر داوا کړی د وژلو، هغه خپل هم دا خبره کړې ده چې هغه ته د خبر ورکولو نه د وجل شوی دی. ما په خیال کې ژورنالستان باید چې په دې خبره ځان پوه کړي چې دې ته خطر دی او خطر د وجه خپل ځان محفوظ وساتي. په مختلفو طریقو باندې دا کار کېدای شي. خدا چې خپل رپورټینګ ډیر په پروفیشنل طریقې باندې وکړي، باید چې خپل سیاسي سوچ فکر یا د یو ګوند یا د بل ګوند یا د یو فریق یا د بل فریق کسر سره هم ذهني سوچ لري یا خیالات سره ملاويږي، هغه چې په خپل رپورټینګ کې راخکار نشي.
د قبایلی سیمونو علاوه د اړیګړي ښکار بلوچستان ایالت خبریالان هم د ډیر وخت راهسې د بیلتون غوښتن کې بلوچ وسلوالو ډلو او په مبینه توګه د ریاستي ادارو د لاسه زورولې کېدل. د سمودی راهسې د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان حکومت دا تاثر ورکوي چې په دغه ایالت کې د بدامنۍ په واقعیاتو باندې تر ډیر حده پورې قابو موندلی شوی دی. د غونډه کې شریک د کوټه پریس کلب پخوانی مشر عیساترین نمو چې کله د حکومتي دعوو په ترڅ کې وپوښتل چې اوس دغه تدا خبریالانو سه حالات تینو د خپل جواب صدا سرا کو
دک شک نسته چې بلوچستان کې بالکل امن راغلی دی. اوس دا مشکل سوال دی، زما د پاره چې دا امن مستقل دی کار زده کدا مستقل له صافیان دو پاره هم په دې ښه خبره یو کدا ارزي امن او بل ورځ بیا د امن خرابېږي، بیا دماکي کېږي، بیا دز کېږي او بیا خطر د خلک چې قتل عام کېږي، مګر صافیان جر متاثر کېږي. د کم چا د صافیان چت کړټ دی د کم خوا نو کاغه تنظیمونه شاته زیاغه تنظیمونه خبري ختم کېږي نشکره خبره چې هغه کې صافیان تو زون چې دی په دغه حالت کې راځي او کاغه تنظیمان موجود دی، دا او ایديالوجي موجود دی او را سټیټ کاغه باندې اکشن نه اخی، بیا کاغه په بل ځنن خاموش نه سبب راځي، بیا هغه کار کوي نو بیا فرق سفر نه راځي.
پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک ملک ګڼلی شي او د کال 2001 تر اوسه پورې پاکستان کې لږ تر لږه سل صحافیان د خپل پېښورانه ذمہوارو په سر وجلې شوي دي او مهمه خبره دا ده چې دغه وجلې شوي صحافیانو کې د یو قاتل ته هم سزا نه ده ملاو شوي. بلوچستان قبایلي علاقې او خیبر پختونخوا د صحافیانو لپاره بیا تر ټولو خطرناکې علاقې ګڼلې شي او د دغې سیمې خبریالان د ډېر وخت راهسې د ریاستي ادارو او طالب وسلوالو ډلو د لاسه زورولي کېږي او صرف روانه میاش د خیبر پختونخوا ټانک او کوهارت کې دو صحافیان وجلی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن په پوله باندې د سوداګرو مسلې او ستونزې سری منځ ته رسېدلې د ډیو ریډیو خبریال نامه سرحدي او رپورټ یې تیار کړی دی.
د بلوچستان ایالت کم چمن سرحدي شارګوټ دی ستدي کم ځای تجاران دي ساغه د تیرو شپږ ورځو راهیسې په مسلسل په احتجاج لاس پوری کړی دی او دوی ستدي د کوټه چمن لوی لار هم مخکې بند کړی و او دغه وخت ستدي د چمن او تر بارډر تر مابین دغه لوی لار دی بند کړی ده. دلته ستدي لیدل کېږي په سوونو ټرکان سکم د مالونو څخه لوټ دي هغه دغه دی پر د چمن سرحدي پوله باندې ولاړ دي. یعنی دغه ځای کم تجاران ستدي هغه د حکومت په ضد راوتلي دي وای حکومت ستدي د دې پر کم کاروباري دندې سکم دي ساغه دی بده چمن سره دی پوله لاری کوله پر دې دی بندیز لګولې دی دغه کم تجاران چې دغه وخت ما سره دا موجود دی د دې سپشتنې وکړو
زمانم نظر ګول دی ز د چمن د شهر وسیدونکو یم. دا ټول انسانان بیګار بیکار دي بی روزګار دي دا کدا بارډر پر مر باندې سلسله مر به بیا مرګر د شهر به غلو دا کوګان په مخه واخی او کچيري موږ د خپل روزګار لاسي موږ ټول خلک پر کار باندې نو څوک وغلاته خلاصي نو څو ونشوه ته خلاصي هیڅ کار بنه کوي او موږ په پلاله د کشته سره موږ مذاکرات شروع دي وسم دوام لري او کچيري موږ مذاکرات ناکام وسول موږ خپل ارتال جاری وسات.
انم اجاختر محمد دی د چمن وسیدونګي دی دا غشتنه غشه ده چې تی دی په ټیکس مال راسي وزو موږ دا ټیکس په واس کې نسته نه موږ دا ټیکس کولای سو چې کوم رول یا اغه رول به موږ تکشیر دي پر هغه رول بیا موږ وسره تلالای سو کچیر دا غ رول موږ تکشیر نش دي بیا موږ پر مخ باندې نور قدم نه حق و چې در هر ځای مو ورسوله.
یعنی دغه دی دا وایس مته مرسته دی په ټیکس کې کم د حکومت ډیپټی ټیکس دی پغه کې د لږ مرات مشترکه نو بیا به دی دغه تجارت کم دی غبل سبحاله سي ورته دی بل تاجر سمشتنی
دا په لکو انسانان دی دا په زرو هم نه دی دا خلک مجبور دی ز تجارې ما د تجارت په لحاظ د تاجر برادری د طرفه سره د کوټوالا د جرنل سیکریټری ما د تجارت په حواله ورته وایم چې لږ احساس وکړه کمانډین صاحب او جدون صاحب کلکټر دا نه کوټه ده نه کراچی دی دا یو سره دی علاقه ده دا پښتانه خلک دي کدا مجبور شي دا به سار وغرو پاړی علاقه ته وخیږي بیا به تیزاری کوي چې راشواسي نو لیازه د دې سره دی ډیر مرات وسی ډیر مرات وسی.
یعنی دغه و دغه د چمن سره دی شارګوټي زای کم تجاران ستي هغه دغه وای سي د دې سي د دغه کسٹم چارواکو سره لړڅ خبري سوي دي خو هغه دې ته دغه خبره یې شه د مطلب تیس کم مالونه راوړي هغه د کسٹم د لاري راوړي کسٹم ډیوټي ورکي هغه در دوم راځو پر ذات دي هغه دې توانل لري چې دغه ادا کی او دې د حکومت پاکستان سره خسته مراد غواړي. دغه وخت هغه کم زای تجاران سنه واځي د بارډر سړک بند کړی دي په چمن سره دی شارګوټي په شار کې هم دې احتجاجي لاروینونه راستلې دي او د حکومت وزیر ناري او دا حکومت څخه ستې دغه چمن سره دی پوله باندې مرات غشتنه کوي په ټیکس کې دې ته مرات ورکړل سي نو بیا دې دغه چمن سره دی لارس کوم د افغانستان او پاکستان سره مشتي دغه به دی خلاص کی او په چمن کې سبا دی امنیتي وزه به نور برابر سي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن بارډر.
ګرانو اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی دا وړاندې کولو کې تکنیکی رقم مو سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو مونږ سره لینس زینب او بل. دوی ډیر مننه کوو تاسو چې ځای ما د ټی وی خبرونه هم دی چې پای ته رسی خو د ریډیو خبرونه لا دوام لري او څو شپو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. نن به پروگرام قربانوی اعظم همکاران نائلا محمد اور بختور شاہ اور دیبا رضوان کل پروگرام ابراندی کی توسطہ تاسو هم خپل پروگرام کې د ټلیفون دلاري برخه غسلی شي نو د ټي وی ری برخه نه هم دیږي کې اور دونکو نه به اجازه وغواړو.
بالکل ټي وی برخه صرف نن دی اجازت واړو زکه چې سبب بیا لاس بیا راځو کنه کسه مطلب چې نن د پاره او کدی نه دا پروګرام پاتې شي ویني کولای شي چې موږ په ویب سټ www.tvradio.com باندې وګورئ زموږ فیسبوک وی وی دی وا او زموږ ټوټر وی وی دی وا هم قتل او لایک کول مه هیروئ زکه چې هل ته موږ په خصوصیت د پاکستان د قبلي سیمونه تراغلو خبرونو تاسو خبرو تاسو نور چې کوم سره نه پسی مکه دا غي نمزان خبرول شي سو لزو کې د دیوري دوه همکاران تاسو پوره راځي وسره اجازه راکړئ.